سلام نو وخت مو په خیر د افغانستان په وخت د مخام او بجې تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو یاستئ. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په ټپو کې ځنګړې شي. د پر دې خبرونه کې د افغانستان او د پاکستان پر اړیکو باندې بحث شي. هوسم خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی وایي چې د سه شنبې په شپه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو په برید کې په لسګونه ملکیان وژل شوي دي. یونما نن په وبین کې وویل چې نړیوال قوانین پوځي ځواکونه اړ باسي چې عملیات پر مهال د نظامي ملکي کسانو توپیر وکړي او داسې هڅې وکړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د طالبانو مرستیال وین حمدالله فدرت د چین سنوها اژانس ته د پرون ویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د جنګي او ډرون الوتکو په بریدونو کې یو 50 تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. تر دې مخکې د وژل شویو شمېر شپږ څلوېښت تنه یادېده. یونما د دې پېښې د څېړنې غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې د داسې پېښو د مخنیوي او د قربانیانو د حقونو د حفاظت لپاره تحقیقات ضروري دي. د طالبانو د حکومت امیر روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان د کلیوالي سیمو 2% نفوس لمړنیو ثانوي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د وزارت یو راپور کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړی ویلي دي چې د وطن له 1400 څخه یوازې 3 روغتونونه نه لري. د دې وزارت په خبره په کلیوالي سیمو کې د روغتونونو د نشوالي له امله ناروغان ډیری وختونه آن د کوچنیو روغتیایي ستونزو د درملنې لپاره ولایتي مرکزونو ته سفر کوي. او روسي خبرم دا چې د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې ادارې اف او ای وایي چې روان 2023 میلادي کال په افغانستان کې د مشهد د خوندیتوب لپاره 6.3 میلیونه څاروي واکسین کړي دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې 2 میلیونه غواګانې، 3 میلیونه پسونه، وزې، 8 لکه شیدې ورکوونکي غواګانې او 1 میلیون څاروي له چینجیو څخه د پاکېدو په خاطر واکسین شوي دي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. د پکتیکا ولایت پر بربل ولسوالی د پاکستانی الوتکو د سه شنبې د شپې له حملې وروسته د دو هیوادونو ترمنځ ترنګلي اړیکې نوري هم ترنګلي شي بشکاري. د طالبانو دفاع وزارت ویل چې د پاکستان برید به بی ځواب پرې نشتي. د پنځشنبه په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد پاکستان د برید په وړاندې توند خبرګون وشوت. ویل چې په دې برید کې هغه وزیرستاني کډوال وشل شوی چې کلونه پخوا د سیمې ته را مهاجر شوی و. د همداراز ویل چې د پاکستان واکمنو ته دا پیغام ورکوي چې دا هیڅ توره نه ده چې څو ماشومان، ښځې او سپینږیرې ووژني او کورونه یې ورویجاړ کړي. تر دې یو ورځ باندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان شارزدافیر احضار کړ او اعتراض لیکې ور وسپاره. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبه په ورځ رسما تایید کړ چې الوتکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې بمباري کړې او د پاکستان د حکومت وسلوال مخالفان وژلي دي. خو د طالبانو حکومت او ځایي اوسیدونکو بیا ویلي چې په برمل کې ځایي اوسیدونکي او یا وزیرستاني کډوال وژل شوي او اکثره قربانیان ماشومان او ښځې دي. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما ویلي چې باوري راپورونه ترلاسه کړي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواک په برید کې د ماشومان او ښځو په ګډون لسګونه ملکیان وژل شوي دي. یونما پر خپل ایکس پاڼه نن پنجشنبه کښلي نړیوال قوانین پوځي ځواکونه مکلف کړي چې ملکي وګړو ته د زیان نه اوښتو لپاره ضروري احتیاطي تدابیر غوره کړي او د عملیاتو په ترڅ کې د ملکیانو او پوځیانو ترمنځ توپیر وکړي. د برید په داسې وخت کې وشو چې د صادق خان مشری د پاکستان د ملکی حکومت یو پلاوی په کابل کې له طالب چارواکو سره د دو هیوادونو د اړیکو په اړه خبري وکړه. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګو مؤسس صدیق منصور انصاری، پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جان باز او همدارس ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی سمی یوسف صاحب. زه هم ستاسو د دې خبرونې کوربه اسمت څاروان یم. لکه څنګه چې د دې بحث مو اصلي موضوع دا ده چې د طالبانو او پاکستان اړیکې په کومه خوا روانې دي، لومړی به په دې درنو میلمنو نظرونه واخلو. لومړی جانباز صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ جانباز صاحب مهربانی. زما پوښتنه دا ده چې د پاکستان د عملی ته په کتو د طالبانو او پاکستان اړیکې په کومه خوا روانې دي؟
سروان صاحب تاسو ته سلام، درنو میلمنو ته او ټولو هغه وطنوالو ته چې موږ ګوري او اوري ټولو ته سلام او درنښت استو. د طالبانو او د اوسني پاکستان رژیم یا د پاکستان په مجموع کې د دوی هغه استبلیشمنت سره د دوی اړیکې دې شک نه شته چې بحرانګي شوي دي، خو په لویه کې په لوی استراتیژي کې په فوقاني رادو کې د طالبانو او د پاکستاني استبلیشمنت خصوصا نظامي استخباراتي ترمنځ ژور تضاد نه لیدل. په هغه ترتیب چې طالبان برخورد کوي پاکستانی سیاست سره، پاکستانی چارواکو سره، پاکستانی چلند سره، دا بربنددي چې طالبان د پاکستان استبلیشمنت پورې سم صفات لري. البته ټول نه، ټول نه، ډېری طالبان چې دې شي چې په بل ډول فکر وکړي، مخصوصا حتی عادي طالبان چې یا عسکر وو یا یو ملي افغاني فکر لري، هغوی طبعا چې کېدای شي په ټولو قضیه په عمق د موضوع به نه پوهېږي، خو افغاني ملي حس هغوی سره شته. په ټوله کې چې خپله خبره په دې برخه کې راټوله کړم، زما په نظر د طالبانو د فوقاني رادو او د پاکستان ستراتیژستانو ترمنځ اصولي توپیر زه نه وینم، او تر هغې پورې چې طالبان بدون ونمومي، طالبان ملي مشروع حکومت په افغانستان کې ایجاد نه کړي، زما په نظر دوی تړیل خلک، وابسته خلک د همدې پاکستان پورې، ځکه چې د دوی سیاست، د دوی چلند، د دوی کورنۍ همدا اوس په پاکستان کې، د دوی بزنسونه اوس په پاکستان کې دي، د دوی ادبیات په تاسو وګورئ،
طالبانو د ځینو مشرانو کورنۍ لا په پاکستان کې دي. په دې موضوع به وروسته خبرې وکړو. کوربدان جانباز صاحب، انصاری صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ په پیل کې چې طالبان واک ته ورسېدل، د ټولو نظر دا و چې طالبان د پاکستان خلک دي، پاکستان د دوی مشرانو ته پناه ورکړې وه، لیکن اوس د دوی اړیکې ظاهرا خراب ښکاري او داسې معلومیږي چې په دې درو کلو کې ورځ په ورځ خرابې شوې دي. لا فعلا ستاسو په نظر د طالبان او پاکستان اړیکې په کومه خوا روانې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې درنو میلمنو، همکارانو، ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. تر هر څه د مخه زه د افغانستان دولتي سیاسي جرګې، د افغانستان د مدني ټولنې، د فدریشن د غړو ادرسونو، شوراګانو او شخصیتونو له ادرسه د افغان پر خاوره او په مظلوم افغانانو د پنجابي استبلیشمنت دغه د تیر شپې ناروا او نازوان مردانه بریدونه غندم، او شهیدانو ته جنت الفردوس، ټپیانو ته عاجل روغتیا، او هغو جنایتکارانو ته د الله العالمین له درباره سزا، او هم د افغانانو د یووالي او اتحاد غوښتنه کوو تر څو داسي بریدونو هم د غچ اخیستلو هم د دې د مخنیوي دپاره سره یو موټی شي، که په هر ځای وي، که په اوسني حکومت کې دي، که د حکومت مخالفین دي، او که په عام ولس کې دي، ځکه دا لومړی وار نه شو، بلکې پنجاب همیش د افغانستان پر خلکو که هغه دې خوا دي او که ډیورنډ خیالي کرخې اخوا دي دغسې ناتارونه تلوي. تر کومه چې د اوسنی حکومت یا په اصطلاح د طالبان او د پاکستان د استابلیشمنت اړیکې دي او یا هم د ملکی حکومت دلته دوه تعریفه موجود دي. مګر تاسو ولیدل چې په تیرو ورځو کې د پاکستان ځانګړی استازی د افغانستان لپاره چې دا هم د ډیپلوماسۍ په مدون و تعریفاتو که کم زنگر تعریف هم نلری زکه چه یو حیوات سفیر ولری نو ده زنگر استازی بیا خاص ضرورت نوی سفیران وی چه ده ملکونو تر منزری که تینگوی او ده غینه پورت بحرانو یو چار وزارتو نوی. از مگ ده نظر ده هم یو مردود استعلاح ده و ده موضوع تا نور باید ده پای تکی که خودل شی. افغانان باید ده هیچ هیواد زنگر استازه پا ده افغانستان ده پاره و نمانیز که هغه شرارتونه و خباستونه چی ده زنگر استازو پنوم یا ده غویل ادرس ده افغانستان ده خلکو پوراند تر سره شوی تاریخ هیچ کلا نشی هیروله. یو دا مسئله. دویمه مسئله د پاکستان او د افغانستان د حکومتونو ترمنځ د اړیکو موضوع مونږ او تاسو ولیدل چې دا ځانګړی استازی راځي دلته د کورنیو چارو وزیر د بهرنیو چارو سرپرست وزیران گوری او بیا د شپې نه وخت یا سهار مهال په تیاره دغه بمباری کیږي. دی هم شکونه راولاړ کړي هغه شکونه یا خدا دا چې د پاکستان پاوز او استابلیشمنت او ملکی حکومت سره یو خوله او یو غږ نه دی یو راځي چې موږ
مننه ډیره مننه منصور صاحب. زما اول سوال خدا و چې فعلاً د دوی اړیکې کومې خواته روانې دي؟ دا بیا دې موضوع به هم خبرې کوو لږ وروسته. ډیره مننه، سلامت اوسئ. یوسف زای صاحب، تاسو فعلاً په پاکستان کې یاست. په پاکستان کې خصوصاً په خیبر پښتونخوا کې او بلوچستان کې نامي ډیره زیاته ده او تبن چې د خلکو نامي نه خوشي شي په تنګي شي. څه فکر کوي د عامو خلکو نظر یې څه دی په دا ډول حملو؟ د پاکستان عام ولس خوشحالي شي؟
مننه تاسو ته، اورېدونکو ته او میلمنو ته ډېر احترامات او سلامونه. زما فکر دا ده چې یعنی عام خلک او کاغه د افغانستان وي که پاکستان وي، د دوالو هیوادونو ترمنځ دغه ډول کړکیچونو عملو بریدونو ته خو نه خوشحالېږي. البته دا چې یو هیواد را پورته کېږي د بل هیواد دننه ځینې اهداف په نښه کوي، طبعا د ځوانانو لپاره ډېر یعنی دې باندې ډېر قهر دي او واقعا داسې مسایل دي چې باید کار هم شي. خو متاسفانه تېرې درې کلونو کې د افغانستان او پاکستان روابط خورا زیات خراب شوي دي. تجارتي روابط او انساني روابط او معاشرتي روابط او د خلکو تګ راتګ دا ټول د تېرو درې کلونو کې ډېر زیات متاثره شوي دي. پاکستان یو ډول ډېر په دې باندې خپل ځان سره په قهر هم ده، بلکې پاکستانیان هم په دې قهر دي چې مونږ که نور څوک افغان تېر حکومت سره مونږ روابط څنګه وو، خو طالبانو سره مونږ مرستې کړي دي. طالبانو د وجې نه ټول نړۍ پاکستان ته ګوته نیولی چې تاسو د توریزم او د طالبانو ملاتړ کوئ. دوی دا فکر کوو چې طالبانو حکومت ته په رسېدو به د دوی روابط د افغانستان سره ډېر ښه وي. خو ټي ټي پي داسې یو موضوع وه چې هغې پاکستانیان زیات په کار کوو چې پاکستان کې ورځ په ورځ امنیت خرابېږي، بریدونه کېږي. نو پاکستان حکومت او امنیتي ځواکونه یو دوه دي، یو خو دا ده چې دوی نه غواړي د دوی مخه ونیسي یا د مخه نیولو توان نه لري. دلته چې بریدونه وشي نو پاکستان په حکومت باندې فشار ډېر زیات وي. ته یو داسې هېواد دی، یو قوي پوځ لري، استخبارات لري، عقیدي هېواد دی، خو ستا عملیت ورځ ورځ خرابېږي. نو د عوامو فشار په حکومت زیات شي، په پوځ زیات شي، په امنیتي ځواکونو زیات شي. امنیتي ځواکونه بیا دې لپاره چې دغه فشار نه ځان خلاص کړي، په دې باندې چې مونږ دا خو هر څه د افغانستانه کېږي، هلته ټي ټي پي وجود لري، هغلته بریدونه وکړي، یو څه دلته د خپل خلک توجه بل خواته واړوي. نو زه فکر کوم چې کپتیر افغانستان شرکنن مقاومت کې په پاکستان کې د افغان طالبانو اوسېدل دا د طالبانو د ټول مقاومت یو کوچنی جز و. په ورته ډول باندې اوس د ټي ټي پي په افغانستان کې شتون دا د مشکلاتو یعنی مکمله برخه نه ده، یو کوچنی برخه ده. خو دا مسائل حل کول ناممکن دي. افغان طالبان لپاره چې پاکستان لپاره لکه څنګه چې پاکستان له دې امله چې خپل ملک خلاف خلک راپورته نه شي، مذهبي طبقه راپورته نه شي، دوی د افغان طالبانو خلاف اقدامات نه شوی کولی. اوس ورته وخت کې ورته مجبورتونه د افغان طالبانو دي، هغوی هم نه شي کولی چې داسې خلک ټي ټي چې هغه هلته ماجر هم دي، ماجر اوبشي قلم پراته دي، کډوال هم دي، او دوی سره مرستې کوي، هغوی خلاف اقدامات وکړي. خو د پاکستان دا برید دی، زه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې د ټولو
خوشحاله اوسئ، مننه کور ودان. جان باسب، تاسو وویل چې د طالبانو د ځینو مشرانو کورنۍ په پاکستان کې دي، تر واک ته رسیدو مخکې داسې ویل کېدل چې د طالبانو شورا په کوټه کې ده، او په همداراز په وزیرستان کې شورا لري، د پېښور شورا لري، او د پاکستان د استخباراتو تر اثر لاندې دي دا خبره کېدله. لیکن اوس چې طالبان واک ته رسیدلی دي، د دوی ترمنځ دومره ژور اختلاف ولې رامنځته شوی دی؟ د دې تغییر دلیل څه کېدای شي؟
محترم، چې افغانستان کې یو تاریخي نظریه، یو تاریخي کرکه د پاکستان سره موجود دی. پاکستان د دوی استخبارات، د دوی نظامیان از ما په نظر ډېر لوی احمقان دي. هغوی فکر کوي چې افغانستان داسې یو هېواد دی چې هغه هغې کې یو څو ګروپونه ته تربیه کړه، هغه تجهیز کړ، ویلېږه افغانستان ته، بیا به افغانستان ستا د کنټرول ونیسي. زه غواړم د افغانستان د یو ډیپلومات په حیثیت ووایم چې اوس زه د ډیپلوماسي په ژبه نه غږېږم، زه د افغانستان د یو عسکر په حیث غږېږم چې دوی وغواړو چې په افغانستان کې که لازمه اوسېږي، د همدې خلکو په څنګ کې به موږ لوسی خلک هم دریبو د خپل خاورې نه به دفاع کوو، د همدې پنجابیانو سره دلاس او خپل خاورې به په هر قیمت کې اوسېږي ساتو. دا چې یو تعداد افغانان همدغه طالبان دوی سره په مختلفو معاملو کې شکیل بند بلیک میل دي، دا ټوله تجارت ده، دا کومه پټه خبره نه ده. خو دا ټول افغانستان نه دی، ای پنجابیانو په دې سر خلاص کړي، افغانستان سره ګاونډیتوب رامنځته کړي، افغانستان سره هغه مسلې چې زمونږ پکې کړکیچ دی د هغو په سبازو چې خبرې مو هغه اقتصادي مسایل دي، که هغه د ډیورنډ کرښه ده، که هغه ترانزیت دی، که هغه زمونږ بشري روابط اړیکې دي زموږ خلکو سره، زموږ د ژبې خلکو سره. که تاسو هر څومره ووایي چې دا پښتانه چې هاخوا د ډیورنډ دي، دا اوس پاکستان دی، موږ یې درسره نه منو. زه په حیث یو ډیپلومات افغانستان او داسې فکر مه کوه چې زه لاړم تقاعد شم، زه ژوندی یم. او ما غوندې نور په زرهاوو لوستي ډیپلوماتان په افغانستان کې شتون لري چې بیا هم درته وایي چې تر څو چې دا مسلې را سره بنیادي حل نه کړي، او تر څو چې زما خلک هلته د ډیورنډ د کرښې اخوا وځکي په نوم د ټي ټي پي، په نوم د نه پوهېږم ټي ټي ایم، په نوم د آزادي خواهانو، او هلته نور هم دوی تربیه کوي اموزشي کې په ضد د افغانستان، په ضد د بلوچانو، نتیجه نه ورکوي. دا دی رښتینې پیړۍ چلند نه دی. که ته غواړې چې موږ سره ګاونډیتوب وکړي، راشه چې په موضوع خبرې وکړو، وایه چې دا کمپلیکس د موضوعګانو چې دی په دې باندې خبرې وکړو. لیکن ته په دې خبرو ته آماده نه یې، ځکه چې ستا مفکوره پروژه ده، ستا مفکوره ځپل دي، ضعیفول د افغانستان دي. ته د منځنیو پیړیو سیاست په افغانستان د استقامت اصول کوې، ته غواړې ګاونډ هېواد چې تا سره پوله شریک ده هغه ضعیف هغه وزکي هغه ځان ته وابسته کړي، دا نتیجه نه ورکوي. په افغانستان کې تاریخي نراتیب ستا د حکومت ستا د شتون په ضد دی، دا دې ته تغییر نه شي ورکولی. ته به لس کسه پنځه لس کسه په طالبو کې پیدا کړي چې هغه ستا نراتیب ته کار وکړي، اما په افغانستان کې څلوېښت میلیونه انسانان ژوند کوي، هغه د ډیورنډ نو څلوېښت میلیونه پښتانه او بلوڅان ژوند کوي چې هغوی په اکثریت کې ستا د نراتیب سره
شاخله انصاری صاحب، ځینې وایي افغانان تر هغو چې لواک لري وي او یا په یو گاونډي هیواد کې وي، د هغو عوامر مني. خو کله چې واک ته ورسی شي بیا یې چلند بدلی شي. دوی یو مثال ورکوي د پخوانیو جهادي تنظیمونو، کله چې په پاکستان کې وو حتی حکومت هم پاکستان ورته جوړ کړو، خو لیکن کله چې کابل ته راغلل بیا یې وضعیت بدل و. فکر نه کوي چې له پاکستان سره د اختلاف یو دلیل دا هم کېدای شي؟ انصاری صاحب، انصاری صاحب لکه چې له ټلیفون یې قطع شوی دی. خیر یوسفزی صاحب، تاسو ته بدر شو، ستاسو نظر څه دی؟
زما په خیال دا یو تاریخي حقیقت ده چې کله دغه جهادي ګوندونه یا د پاکستان پلوه ګوندونه پاکستان کې وي، دوی سبن پاکستان کې ماجر وي، مجبوریتونه یو ډول وي. خو کله چې دوی افغانستان ته ولاړ شي، هلته واکمنان شي، بیا دوی مجبور دي چې افغانستان د خلکو رایه او نظر چې پاکستان په باره کې ده هغه باید ومني، ځکه چې هغوی پر خلاف باندې دوی نشي تللی. په طالبان اوس دوه مجبوریتونه لري. یو خو دا ده چې د پاکستان کردار په تیرو 15 کلونو کې افغانان ډېر په منفي نظر ورته ګوري. افغانان وایي چې یار د 15 کلونو کې څه هم په افغانستان کې شوي دي، پاکستان سره یو تعلق دا خو مجبور دي چې د خلکو رایه په نظر کې ونیسي. پاکستان ته نږدې کېږي له نهایت حکومت تر فشار لاندې وي. طالبانو خپل مجبوریت دا ده چې طالبانو باندې د پاکستان د دوست د پاکستان لخوا د تمدید کېدونکي یو ټاپه لګول شوې ده، او دا ټاپه په افغانستان کې د افغانستان د خلکو لپاره یو عاید ده. نو طالبان کډیر معمولي یا ډیر ادنا ډول باندې پاکستان کومه خبره ومني، نو هلته ملت او قوم او سوشل میډیا ټول د دې باندې خبرې کوي چې دوی خو نو د پاکستان
خبرو کې لویشم. فعلاً مسله د پاکستان له لوري ده نسبت دې ته چې د طالبانو له لوري وي. مثلا کله چې طالبان واک ته رسیدلي، په ځلونو یې په پولو کې جګړې کړي دي د طالبانو له قواو سره، په ځلونو یې لارې بندې کړي دي، خصوصا په داسې وخت کې چې د افغانستان د صادراتو وخت وي، خصوصا د میوو د صادراتو وخت وي، یعنی چې په طالبانو باندې اقتصادي فشار راوړي. مهاجر یې ویستل په یو ورد جمهوریت په وخت کې هېڅکله دوی دا کار نه و کړی چې په لنډ وخت کې دوی یو میلیون یا شاوخوا نږدې یو میلیون کسان وباسي، هغه هم په سره ژمي. دا ټول فشارونه دي چې دا څوم ځل دی چې بمباري کوي د افغانستان په خاوره کې. د جمهوریت په مهال دا کار نه و شوی.
په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان له حکومتونو سره د پاکستان رابطې ښې نه وي. خو پاکستان چونکې هلته یو حکومت و، نړیوال سټیج باندې رسمیت لرلو، ملل متحد سره تعلق و، او پاکستان چې بل حکومتونو سره روابط خراب شو، تجارت ته به یې وده ورکړه، د ویزو ورکول به یې آزاد کړلو. اوس خو چونکې افغانستان کې داسې یو په اصطلاح هغه ډېر عامیانه اصطلاح یو سیال حکومت نشته. دا داسې حکومت ده چې د انزوا ښکار ده، څوک په رسمیت نه پېژني، افغانان له وطنه فرار کوي، او یو مجبور او غریب حکومت تر حده پورې نو نړیوال روابط نه لري چې هغلته شکایت وکړي. له دې امله دوی اوس ډېر زیات فشار اچوي. دویم دا ده چې له تېرو حکومتونو سره هم د افغانستان حکومت همدغه مشکل و. خو هغه وخت دوی گزاره کوله، دوی چې دا حکومت تر خاصې موږ یو تاریخي مشکل ده. خو طالبانو نه بیا زیاته ده، دوی وایي چې دوی خو نو دوی دپاره موږ د نړیوالو فشارونه منلي دي، نړیوالو موږ باندې زامونه لګولي دي، یعنې طالبانو په دوستي کې موږ بدنام شوي یو. نو اوس باید پاکستان هم دپاره دوی یو څه قرباني ورکړي. درېیم دا ده چې دوی په ډېر قوت سره بېرته راغلو، او په کابل کې طالبانو یو غلطي دا وکړه چې سره په کابل کې مذاکرات وکړو. دا د پاکستان یو ټریک و، یا یو چلو چې دوی سره وکړو، یعنې په ځان یې دا ثابته کړه چې دوی په افغانستان کې شته ده، او دا د مشران یې په کابل کې ناست دي. او طالبانو دا فکر کولو چې دوی هم د پاکستان غوندې یو قوت ده، چا چې افغان طالبان له دې ځای نه قطر ته بوتلل، یا به تیارو کې وګل راوړل. او پاکستان خو یو قوي هیواد ده، بیا له امریکا سره تعلق لري. هغوی که دا ډول کارونه کول نو یو ډول په سیاسي یو ډول باندې، یا په نړیواله سطح باندې یو مطرح هیواد ده. نو طالبانو اوس د دغه نه انکار نه شي کولای، ځکه چې دوی دا ټاپه په ځان لګولې ده. خو بهر حال ټي ټي پي یو قوت ده، او زما په خیال تیر ځل د طالبانو لپاره یو مشکل دا و چې د القاعده د وجې نه دوی د مشکلاتو ښکار شلو هېواد یعنی هېواد بېرته مجبور شو چې وچلل شي او امریکا مداخله وکړي. دا ځل ټي ټي پي داسې یو شکل رامنځته کړی دی چې پاکستان سره یې افغان طالبانو حکومت په ټکر کې اچولی دی، او زما په خیال په دې وروستیو کې افغان طالبانو اسلامي امارت یو څه اقدامات کړي وو، یعنی تر ډېره حده پورې دوه نیم سوه کورنۍ د خوست نه او د پکتیکا نه غزنی ته انتقال کړي وي تر څو طالبانو پاکستان ته حسن نظر وکړي. یا دا د پاکستان هغه ابتدایي غوښتنه وه چې وروسته بیا ګورو، او متاسفانه د پاکستان وروستی اقدام ډېر جارحانه او ډېر غیر مشروع وو چې دوی هلته سیاسي نماینده یا په کابل کې ناسو نظامیانو یا په افغانستان کې بمباری کوو. دا یو هغه د تحقیر او د تحریک آخري مقام وو.
بل ډېر مننه. دا هم یو پښتنه ده چې ورسته بیا تاسو سره شریک کوم چې څنګه کېدای شي چې لوی خوای ملکی استازي په کابل کې خبري کوي له بل خوای پوځان حمله کوي، آیا دا د دوی ترمنځ د اختلاف نشته ده او که څنګه؟ خو مخکې تر دې چې په دې اړه خبري وکړو، انصاری صاحب تمه ده چې له سټوډیو سره وصل ووسی، آیا د ټي ټي پي اصلي مرکزونه په افغانستان کې دي او که پاکستان د ټي ټي پي په نامه باندې په افغانستان کې د دې لپاره حمله کوي چې د دې ډلې په وړاندې په جګړه کې خپل ناکامي یو ډول توجیه کړي؟
په دې نه یوازې موږ تاسې بلکې ټوله نړۍ په دې پوهیږي چې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان د هغې منشا، د هغې مرکزونه، د هغې د ایجاد سلسله ټوله په پاکستان کې وه. هغوی نه یوازې دا چې په پښتونخوا او په نورو سیمو کې، بلکې په پنجاب کې حتی فعالیتونه لري، په سند او بلوچستان کې د فعالیتونو ډېر وی څرکونه لیدل کیږي، کم بیدونه او حملات چې کوي هغه له هغې ځایه کیږي. مشران یې کشران دغه یو څو کورنۍ چې یادیږي چې د وزیرستان نه دی راکډه شوي دي، موږ ورته مهاجر نه وایو بلکې بې ځایه شوي، چې د پاکستان استابلیشمنت او دغه ناکاره پوز په هغوی هلته په عامو خلکو وګړو عملیات پیل کړي وه. موږ او تاسې دغه تاریخ هم راته معلوم دی چې د انګریز ځایناستی پوز یا همغه د انګریز د وخت پنجابي استابلیشمنت وبخي پنجاب رجمنت دی چې نن د پاکستاني پوز په نوم څرګندېږي، د چترال نه نیولې تر وزیرستانه پورې تر بلوچستان پورې. د هغې پښتنو د ای پی فقیر د باجوړ او دیر او سواد د هغو نوابانو چې انګریزانو ته د شکست په برخه کې په مجاهدو کې برخه اخیستې وه، د ترومزو حاجي صاحب دغسې د نورو مشرانو او تر سنده پورې د عبید مولانا عبیدالله سندي او نورو کورنۍ او اولاد دغه پنجابیان د دوی نه بدلی اخلي. تاسو مونږ او تاسو ولیدل چې په باجوړ کې د وخت د پارلمان د برحال غړي صاحبزاده هارون رشید کور ته د باجوړ په ګنګ بمونه پندې پوځیانو کې خود دغه مور بیبي دغه ورندارګانې او ماشومان شهیدان کړه، چې بیا ډېرې لوی مظاهرې وشوې او هغه د پارلمان نه استعفا ورکړه. دغسې د دغې سیمو د ملکانو او قومي مشرانو څونو کلونو کورونه او قیورانې کړي، په زرګونو قومي مشران او علمي شخصیتونه په شهادت ورسول. دا نن ما د پښتونخوا د یو سیاسي مشر او عالم وینا اورېده چې یو پنجابي ژورنالیست ور سره مرکه کوي، او هغه ورته وایي چې تاسې دغه استشهادي بریدونه چې په پاکستاني پوز کېږي دا تاسې ولې نه ردوئ، دا ولې ناروا نه ګڼئ؟ نو هغه ورته وایي موږ چې څومره هم ناروا وګڼو زمونږ په خوله څوک نه کوي، ځکه همدا پنجابی پوځي هلته د هغوی کورنۍ باندې بمباری کوي، خلک یې ووژل شي، په هغه کور کې یو کس پاتې شي، نو هغه څه وکړي؟ هغه ته چې زه څومره مویم چې ته دا مسلمان پوځ دی او دا د اسلام پوځ، دا د اسلام قلا ده، هغه وایي چې دغه د اسلام قلا ده چې راځي زما ټول کلی بمبار کړو، زما کورونه بمبار، مسران او ټول کورنۍ تباه کړه، نو زه یو پاتې یم، زه څه وکړم؟ غزن پورې بمونه وتړي راشي په پنجابیانو باندې ظلمونه کوي د سند خلکو سره در قومي مومن په نوم د بلوچستان خلکو سره قصیده ده ورکو شو عزیزانو چې اورید چې اسلام آباد پورې مې جونې لاړې مینې لاړې دغه د وزیرستانو داسې د باجوړ او د مومن او د دې د سوات ویډیوګان چې دا پوځیان د کورونو اوسي په کور کې سپېڅلي راوخت ښځو ماشومان په مخ کې کیبل او پوځي کانو د پولند کوي او په بلي ترونو باندې تړلي او په سکونو یې تاګي
بله سم
دې شي د هغې سیمو خلک لیدلي دي چې پي په پندوی جوړه کړه ټیپي دا کړه د نفرت دی هغه زجر او شکنجې چې دوی ورکړي دي د دوی په مقابل کې راپورته شوي دا یوازې پښتانه نه دي هلته بلوچ دي هلته سندیان دي هلته کیان دي دا اوس د تال او د ګلګي خلک هم ورپسې
راپېدلمونږ
پلادي غواړو سندیان خپله ازادي
ډېره مننه
وایي پنج نور داکنه کار واخله عقل ته راشي په دوی شي چې په بل کور حال روان دی د
بله انصاری صاحب ستاسو تلیفون لږ څه قطع کیږي هم یو څه د خپل موقعیت تغییر کوي ډیره مننه کوربدن جانباز صاحب ته باور سو جانباز صاحب د پاکستان له حمله وروسته د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد وویل چې ممکن افغان طالبان د پاکستان هوایی برید ته ځواب ووایي خو د ده په نظر پاکستان او طالبانو ته پکار ده چې په خپل منځ کې د جګړې پر ځای خبرې وکړي او توافق ته ورسیږي او دا یقیني کړي چې د یو بل خاوره به د یو بل پر ضد نه کاروي دا خبره څومره ممکنه ده دې ته په کتو چې خبره حملو ته رسېدلې
هغه د امریکا استازی دی او د امریکا د منافعو پر بنسټ خبرې کوي زه افغان یم او دا د افغاني لوري څخه زه غواړم چې تحریم کړم
یعنې هغه دواړه خپلې خبرو ته څه ولیدي د جګړې په ځای په دې کې خو کومه بده خبره نه ښکاري
نه زه نه وایم چې دا بده خبره ده خو یعنې خبره هغه څه ده چې هغې کړې او تاسو وپاتې زه په دې نظر یم چې طالب باید ځواب ورکړي داسې نه کېږي چې ځواب ورنه کړي خو دا ځواب هغه څه به وسیږي چې ملکي اماکن ملکي اتباع پکې متضرر نه شي موږ باید خپل متمدنتوب وښیو دې پنجابي نااهلو انسانانو ته چې موږ په بېوزلو خلک هلته پام زموږ پښتانه دي عمدتاً په دغه منصفو کې دا زموږ خلک دا زموږ جغرافیه ده خو حتما او ضرورا او الزاما باید چې
جواب ورکړي او که حکومت وونکی ځواب او فکر نه کوي چې د ایران او د اسرائیل خبره شي چې ایران جواب وایي او اخر د نتیجې ته ورسېد چې باید جواب ورنکړي او جواب یې ورنکړي روسي حمله ته
ها عرب بیا هغه وخت د ثابت کی چې سره هم د حالات مخکسي هغه وضعیت چې پاکستان سره مواجه دی هغه اسرائیل ځان نشي جوړولی پاکستان نن سبا ډېر لوی کړکیچو کې اخته دی هغه ټکنیکي دی هغه سیمه ییز دی هغه اقتصادي دی هغه بینمری د هغوی واپس دی دلته چا وویل چې پاکستان نه پوهېږم په بینمری معاملو کې کوم مطرح هېواد دی پاکستان دغه قضیه خو ماته ډېره ګمزي نه معلومه ده هغه بینمری چارو ته فلک زره ما کار کړی دی پاکستان په ټوله دنیا کې په حیث یو پروژنی هېواد په حیث یو استحصادي هېواد او په حیث یو تروریستي هېواد پېژندل کېږي دا چې ظاهرا دوی سره څه معاملې او چلند کېږي هغه عجیبه خبره او پاکستان داسې کوم اټومي قوت نه دی چې دې نه څوک ډار هغې د خاطره دا یو پروژهیي ډېر بېبنیاده ډېر بې حیثیته استبلشمنت دی هغې دې لپاره طالب هغه څه چې لازمه ګڼي او حتما باید ځواب ورکړي دننه پاکستان کې هر امکانات چې لري د هغې نه باید استفاده وکړي چې د پاکستان پوځیان په نامه حتما یې باید په نامه بس یو وروسته څه موارد کېږي هغه څه بګو
ډېره مننه سلامت اوسئ یوسف صاحب د ټي ټي پی په اړه خو مو ویل چې د پاکستان حکومت ادعا کوي چې دوی مرکزونه په افغانستان کې دي، او تاسو ویل چې طالبان هم په یو ډول وښودل چې د جی ټي بي ځینې مشران هلته شته، لیکن د بلوچستان د بلتون غوښتونکو په اړه څه وایي؟ نو که چېرته موږ دا وګڼو چې د ټي ډي پي جنګ د افغانستان له لاسه دی، د بلوچو جنګ د چا له لاسه دی؟ دا پرون د دوی په یوه خبر پاڼه کې د نهو عملو یادونه شوې وه، او ویلي وو چې ډېره مرژوبله یې د پاکستان پوځیانو او ملیشو ته اړولې. یوسفزای صاحب مهرباني، یوسفزای صاحب تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، مهرباني. لکه چې یوسفزای صاحب قطع شو، نه متاسفانه قطع شو. ور به شو ښاغلی انصاری ته. انصاری صاحب، آیا پاکستان څه فکر کوي په دې ډول بریدونو خپل هدف ته تر یوه حده رسېدی شي او که نه شي؟ یعنی فکر کوي چې طالبان به دې ته اړ باسي چې که چېرته د چی ټي پي غړي په خاوره کې وي هغه وباسي، او یا په ډیورن په کرښې په اوږدو کې له دوی سره د ټي ټي پي په ضد په جګړه کې همکاري وکړي؟
نو زه خو فکر نه کوم چې پاکستان به داسې لوی اهداف ترلاسه کړی شي، یا د په دې فکر وي چې دلته که څوک وي هغه د طالبان وباسي. دا کوم خلک چې ما مخکې اشاره ورته وکړه داسې څوک نه دي، نه په داسې پوزیشن کې دي چې هغوی د جګړې توان ولري. خو دا د تصویرونه ویډیوګانې خپاره شوه، عام ماشومان، سپینګیری، زاړه ځوانان او میرمنې په دغه بمباریو کې په شهادت رسیدلي یا ټپیان شوي دي.
خو که هر څه وي، دا هم د فشار یوه طریقه ده. هغوی ته څه مهمه ده چې څوک وژل شوي دي؟
دا خو هغه څوک چې وسلوال دي، هغه څوک چې وسلې په لاس دي، هغه څوک چې عملیات کوي، هغه خو همالته په وزیرستان کې دي. مخکې ما اشاره وکړه چې په پنجاب کې موجود دي، وختن په وختن هغوی خپلې ویډیوګانې خپروي، بازارونه نیولي، ښارونه.
لیکن انصاری صاحب، موږ تاسو ته به شاید دغه تاریخ راښودلی وي، د خپل وطن تاریخ به هم راښودلی وي، تر څو چې یوه ډله د خپلې خاورې د باندې یو پناه ونه لري، یو د ملاتړ یو ځای ونه لري، تر هغو اوږدې جګړې ته دوام ورکول اسانه نه دي، که څنګه؟
نه، دا مسله اوس مونږ او تاسو په افغانستان کې دننه له پخوا هم دا تاریخ لرو. د انګریزانو په وخت کې خو مونږ هیڅ داسې پناځای نه درلودو.
دغه وخت د وس جنگونه البته فرق لري، هغه وخت داسې وسلې نه وي.
خو دغه سیمه چې کومه ده، که د بلوچستان نه نیولې تر ګلګیت او چترال پورې، حتی تر کشمیر، علایي کشمیر او دې سیمو پورې چې دا د غیور افغانانو خاوره ده، او د پاکستان کې چاپ شوي تاریخي کتابونه هم په دې شاهدي ورکوي. چې ما سره دا اوس هم شته چې په خپله د پاکستاني لیکوالو او هغه پخوانیو تاریخي دغوی لیکلي چې دا د غیور افغانانو خاوره. په دې سیمو کې جګړه کې نه انګریز بریالی شوی، نه تر اوسه پنجابی پوځ او اسټابلیشمنټ چې پوځیانو انګریزان خو ټول د انګلستان نه راتله. د سنګسیان او زامن وو چې په دې خطه کې جنګېده، همدغه پنجابیان وو. پخوا د پنجاب رجمنټ په نوم اوس د پاکستاني پوځ په نوم راځي، او هماغه د انګریز دسیسې سره عملي کوي. دوی همیش دلته مات شوي دي او هیڅ پرمختګ یې نه دی کړی. دا کومه خاوره چې د مقبوضه افغانستان ده، او پنجابیان نور باندې د راج یا حاکمیت خبره کوي. تر اوسه پورې په دې څو اویا کالو کې دوی دلته خپل قوانین نه دي عملي کړي. کله د فاټا په نوم یاد کی، کله د قبایلي علاقو او د نورو تور انګریزي قوانین پکې عملي وي، مګر تر اوسه پورې د دوی هیڅ قانون هلته نه الکو منلې، نه عملي شوه، او همیش دغه جنجالونه او ستونزې روانې وي. د دې ترڅنګ په کراچۍ او په سند کې تاسو وګورئ، په دا پنجابیان په سند باندې پوره راج او حاکمیت نه لري. سند کې تا یوازې د مهاجر قومي مؤمن چې مشر یې په انګلستان او لندن کې ناست وي، الطاف حسین، تر اوسه پورې دوی هغوی نه دي رام کړي چې مکمل یې د پاکستان یا د پنجابي اسټابلیشمنت د راج لاندې راوستي. هغوی خپل قومي جوړښتونه لري، خپل هغه د فرقواریت په نوم یې هلته شخړې جوړې کړي وي. دوی اساسي هدف دا دی چې پانګي د پښتني سیمو د سند او د وزیرستان او د زینا فرار وکي لاهور او پنجاب ته لاړ شي، الته پانګونی وشي، د دغه سیمو د خلکو ګاز تیل برېښنا اوبه او ټول دوی یرغمل کی او پنجاب ور باندې آباد وي او دغه سیمې دغه
جګړو
وژل شي، تباه او برباد شي. او په دې نوم د نړۍ نه هغه ځینې کم کرایي طبیعت چې دوی لري د کرایي پاوز او یا اسټابلیشمنت په توګه هغه خپل پیسې واخلي او بخور نه ژوند دور باندې وي.
ډېره مننه انصاري صاحب، سلامت اوسې، خوشاله اوسې. او څه کلنډي خبرې وکړي چې ټولو پښتنو ته ځوابونه وویل شي. جانبا صاحب، د طالبانو د استخباراتو ویان جواد سارګر په یو ټویټ کې یا ایکس پانه کې لیکلی دی چې دغه فرصت دی چې باید پاکستان د تعزیه لپاره ورڅخه استفاده وشي. څه فکر کوئ چې د ټي ټي پي هدف هم همدغه سی یو شی دی او که ټي ټي پي د ټول پاکستان فکر لري؟
رساله چارواکی نظر البته هغه پوهیږي ځکه چې دوی خو ډېر پاکستان کې اوسېدلي دي او پاکستاني د ډېر نږدې نه پېژني، د مدرسو نه پېژني، د کوڅو نه پېژني او نور یو عالم تړاوونه دي تاریخي هغو سره متاسفانه چې لري. البته چې دوی معلومات ورسره اوسي، خو په عین وخت کې دا یو واقعیت دی ښاغلی سروان چې ټي ټي پي البته په متفاوتو نظریاتو تیچیان چې البته چیزی سره کوم تړاو نه لري چې مخالفه ونه شي، درس نور حرکتونه ملي حرکتونه چې په پښتو پاتو ورته قوي وایي هغه دغه ټول هغه عکس العملونه دي چې د پنجاب د استبلیشمنت په مقابل کې کیږي. او بلوڅان خو خپل په ځای پرېږده چې هم هره ورځ هم روزه قرباني ورکوي د خپلې ازادي او د خپلو د خپل هویت خاطره. نو دا مسائل ټول پاس هغه پدیدې دي په اړه سوال چې پاکستان اونوشو کړی چې په واقعي شکل او ماهیت یو فدراسیون یا یو جمهوري فدراسیون ایجاد په پاکستان کې خلک نور د دې حوصله نه لري، د دې توان نه لري چې دا استبداد ومني. کله چې پی د خپل کوبر د دا استبلیشمنت د خپل اهدافو د خاطر چې هغه هغه سره کار نه لري، د خپل اهدافو د خاطر د دغه استبلیشمنت نه په سمو ته رسیدلی. همدغه سې تاسو وګورئ د پی سي ایم حرکات، د هغوی اقدامات، د هغوی غوښتنې، د هغوی جرګه، د هغوی قربانیان، دا خو یعنی یو نورمال هیواد دی، یو هیواد کې چې هلته خپلواک ولسواکي اوسېږي، هلته جمهوري اوسېږي، هلته په رښتینې معنا د کلمې فدراسیون یا فدریشن حضور ولري. آیا خلک راپاڅېږي په دې کچه اعتراض کوي د خپل هیواد او د خپل حکومت په مقابل کې؟ خو نه کوي. نو پس دا هیواد د ماتې سره مکمل اقتصادي، فرهنګي، اجتماعي، اتنیکي، سیمه ایزو ماتې سره مخامخ دی او لپاره دې چې د خپلو خلکو اسهام منحرف کړي د دغو لویو کړکیچونو، د دغه ډوبتوب د په قرضونو کې د چین نه د بین المللي سازمانونو نه هغې نه منحرف کړي، لاس په دې کدي چې بمبار کوي او مظلومو خلکو ته کله په پښتونخوا او کله په بلوچستان او اوس دغه دی په یو خپلواک هیواد افغانستان باندې هم بیا هم هدف هماغه دی چې د خپلو خلکو اسهام منحرف کړي او بل څه پرې کړي. دننه د کور هغه پرابلمونو سره چې پاکستان نن مخ دی هغې نه پاکستان نور نه بچ کېږي. پاکستان خپل په چل کې ګیر دی. پاکستان آیا د پاکستان چارواکي په دې نه پوهېږي؟ په دې نه پوهېدل چې دغه طالب او هغه طالب دا یو بدن دی، دا یو جسم دی. ملا فضل الرحمن چې د دوی هغه حزبي سیاسي دولتي ملا دی، هغه وایي چې زما د مدرسې ډېر زره کسان لاړل هلته هلاک شول په افغانستان کې، د افغانستان د جمهوریت په ضد. تا پوښتنه کوم دا زما خاورې ته چا راغلی؟ دا د کوم تاریخ راغلی؟ ته استبلیشمنت ته په دې خبر نه وې څوس ما خاور بمبر کړی نا اهله نو دا خو هغه لوبه ده خاله سلمان چې دوی خپله په تیر دي مستقیما دوی دا تجهیز کړي دي، تمرین کړي دي، انګیزه ورکړې ده، څنګه کړي دي زما خاور ته اوس وایي چې ولا درڅ دي خو توپیر لري د طالبان، یعنی ګډ تیوریز او بد تیوریز. دا هغه تیوری ده.
بله صاحب،
چې دا طالب په عین مفکوره په پاکستان کې عین کار غواړي چې ستا د لاسه په زما خاورې وشو نو چې دې ته بد وایي دا کوم منطق من تا زما جمهوریت ولې تخریبوه په کوم که تا زما خلک امریکایانو سره جوړه نه وه اشغالګران ورته وایي دا خو زما مشکل تا ولې دا تحریکوه په کوم نوم دې دا تحریکوه دا دغه اثر دغه خواجه اثر د دوی وزیر دفاع ښاغلی سروان کله چې طالبان اقتدار ته راغله کابل ته دی په خپل سیټ وویل که ما سره یې نقل شته دی سکرینشاټ شته دی دی ولیکل ته که دوی قوت درلوده موږ خدای له دوی یوازې پاتېشو راسو کې نڅا وکړي اتن دونه خوشحاله د دوی راتګ
بله ډېره مننه مننه سلامت
نورو ته ګوته نه نیسي
کوروادن سلامت اوسې یو اوریدونکی هم لرو ور بشو دوی ته اتل صاحب دې مهرباني کوي اتل صاحب ډېر منتظرم پاتې شوی
مننه الله دې خوشاله که سروان ته سلامونه پاتې او د ازادي راډیو ټول کده مننه اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ به
سلامت اوسې کور دې بدن مهرباني کوي
قربان ته مې سلام ملمنو ته ما سروان صاحب محترم دا کوم بریج چې پاکستان پر افغانستان باندې کړی دی د امر په کله کوټه کوغندو دا د ټول بین المللي قوانینو خلاف محترم سروان صاحب ورته د حکومت څخه غوښتنه ده غوښتنه ده کچیر د دې د ټیچټي ګریډیش د افغانستان حکومت معلومات ورکړي چې دا په پلان ځای کې د ټیچټي کسان سره حکومت هغه کسان په خپل نیت محترم سروان صاحب دا چې د خدای ظالم په شپې باندې تایری البوزه د افغانستان شیزو مشمان ته شهادت رسېږي نو دا موږ ډیر خپه بعد د خپل د دفاع وزارت موږ دا غوښتنه ده چې دغه پیښه سم په لټنه وکړي او سخت ځواب ورکړي سروان صاحب که تاسو یاد دي تیر کالم پروژې مبارک میاشتې کې دوی تایری راواله ډول موږ معصوم افغانان په شهادت ورسول کچیر موږ دفاع وزارت هغه وخت ته یو غاښمتون کې جواب ورکړي وای نن دا غمل نه کولې زمرد خپل حکومت ته دا غوښتنه ده چې خپل د حریم ساتنه وکړي د نړیوالو د غوسره اړیکه برابرې کړي د خپل د هوایي دغه چې د فضا چې د خپل کنټرول لاندې راولي سروان صاحب محترم نو د پاکستان د حکومت زمرد غوښتنه ده کچيري دا شاملې تاس کوي نو مجبور دي د افغانستان حکومت کچيري دغه جواب باندې خي عام خلک په خدای کپرې سروان صاحب محترم چې دغه پیشي غتل دوی څخه باندې خي دا بارز موږ د دې اړیکه سره خراب شي بعد د خپل منځنی اختلافات د خبرې بلان سره اله خپل کو دا چې دونه کوي چې پرمام لیکه زه پرتام لیکم مې بیا خاصلې سروان صاحب
مهربانی کوي
مختارم موږ خونه غندو موږ ته نه باید بدله واخلو که زمون دا یو کسان واجلې دي دا یو کسان د فل کسان دې وځي موږ غندل باندې نور تباشلو غندل باندې کنه چار په خکې کې وو غنده کنه په دې کارونه باندې نور موږ نه کولیږو ته د پټیټی په باندې موږ راځنی په نامه باندې داعش په نامه باندې موږ راځنی د ناتو په نامه باندې موږ راځنی دا افغان په نامه باندې موږ راځنی نو زموږ ګناه څه ده خو پاکستان څه ده چې موږ باندې ورکړي باید دا مراقبه باید اویا کسان زمونږ زخمی کړي دي پوه شو باید 500 کسان نور دې ته د دې ملک بد بدله واخلي موږ د نور غنده مندل په کنيسته که دوی نور نه دي کولی مایدین نور پسې پاتې دي مایدین نور دې دوی سره جنګیږي معلولین د ننګرهار پوه شو ټول لملا تاله لای دي
صحیح ده مننه کور ودان ستاسو د زر بوا
غندل مندل نشته نور
سلامت اوسه یو بل اوریدونکو هم اورو بیا مل منو ته ورته مهرباني کوي مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام
سروان صاحب جوړ په خیر
ګور دې ودان مهرباني کوي صاحب
ا ما خبره دغه ده چې مور خالد امارات څخه دغه خوښتي چې په اجازه و چې خالد جنگ د مور څخه د پاکستان په هیڅ وخت نه لاس اخیست نه لاس اخلي دا یو ورځ په یو نام شیدان کې بل ورځ په بل باندې باندې کله راته سوې کله بمبار کوي دا بیل جنگ بل هیڅ لار نه لر
صحیح مننه کورودان دوستاسه نظر هم واوریدل شو اوس به ورشو درنو ملمنو ته انصاری صاحب تاسو د تقریبا د درو سره اوریدونکو نظرونه یو شی وو دوی ټوله د جواب ورکولو غوښتنه درلوده فکر کوي چې په دې وسنی اثر کې جنگ د ستونزو حل لاره ده او کنه خبري بهتره دي چې خبري سره وکي او دا هم په نظر کې ونیسي چې پاکستان اټومي قدرت دی هوایی ځواک لري او په افغانستان کې خو وضعیت تر معلومه نه چې خپل هوایی کنټرول هم په لاس کې نه لري
انصاری سر خانه دا دانن مګه وتاسی د جدی د شپګمې پوراز کې قرار لرو چې دا غورز د چې د نړۍ یو زبرځواک د شوروي اتحاد په نوم چې هغه اتومي طاقت وو، هغه ډېرې قوي وسلې او شوبلې او ټانکونه درلود، او دغسې د افغانستان سره په سرحد پروت لوی هیواد و. پر افغانستان یې برید وکړ، مګر تاسې ولیدل چې د نړۍ له ناخی دغه بیوازلو بیچاره افغانانو د مبارزو او مجاهدو او قربانیو په بدل کې دغه نقشه ټوله شوه، اقتصادي دړېوالې شو، او نن هغه د څو ټوټو شوه. ختیځ اروپا هیوادونه ترې بیل شو، منځنۍ اسیا ترې بیل شو، دغه استانونه ازبکستان، تاجکستان او نور. د افغانانو په مقابل کې د نن هم چې کومه غونډه وه د طالبانو ډېرو مشرانو، خصوصا د فرهنګ خوا، په ډېریت سره دغه موضوع مطرح کړه، پاکستان توغندي جوړ کړي دي په دې نازېږي، او دغه نقتومبم چې د دوی تر کنټرول لاندې او یا به د امریکې تر کنټرول لاندې دا اوس په دې د نازېږي. موږ او تاسې وینو چې په کور دننه د پاکستان دپاره پراخ داسې خس او خاشاک او دغه شته، یعنې داسې سر شته دی چې هغه هم که اور واخلي دا پنجاب ورکې زوبکي او اتومي طاقت او د میزایلو سره پکې ورکي، افغانانو ته به ډېر حاجت هم پاتې نه شي. او په کور دننه افغانستان کې هم داسې ولسونه دي چې هغوی فقط یو غږ غواړي. موږ ستاسې به یاد شي د کله چې په ګوشته پنجابي ځواکونو برید کړی و، هلته قاسم خان شهید شوی و، نو د مقدس د دفاع کاروان په نوم یو غږ نن د ورځې 12 بجې موږ وکړو چې سبا د کابل په عیدګاه جومات کې دي افغانان راشي، د مقدس خاورې د دفاع کاروان د پنجاب په طرف حرکت کوي او د دوی سره مقابله کوي، ځکه حکومت به هم لیدلو چې ډېر ضعف یې ښودو. تاسې باور کوئ چې په دغه کاروان کې د کندوز خزینه د وزیر محمد اکبر خان لمسی ډاکټر انقام امین ځان راورسو او تر ګوستې لاړه، هر څه مرته ویل چې ته مسره خزه یې مزه وایي، نه تاسو به زه یو کېږم د خپل کوچني زوی سره، ایماق د غور د دایکندي د والیانو د ټولنې مشران، د متقاعد جنرالان، ډګروالان، معلولین، معیوبین، عام خلک، دغسې لکه دا اوس چې د دوستانو غږونه پرېښي و، یعنې دا داسې غږ نه دی چې هسې ټوکې کوي.
درست، یعنی استاس نظر داره چې جګړه نه حل لار ترلاسه کېدای شي؟
نه، هدف دا دی چې که پنجاب لکه مخکې چې ما وویلې که د پنجابیان سر ته رانشي او پنجاب خپله ډوډۍ او خپله ګټه او خپل نجات جګړه کې وین، دوی دغسې تړاکونه کوي، دغسې جنایات کوي، د افغانانو په وړاندې پردي پنډونه، کله پردي پنډونه راوړي، د امریکې او د نورو د ناټو او په افغانانو باندې راغورځوي، کله نورې توتیې جوړوي، کله ډلې ټپلې جوړوي، کله هلته غونډونه او دغه لري لکه یکه غونډه او نه پوهېږي.
ډېره مننه انصاري صاحب، مخکې مو وویل چې لنډې خبرې، سلامت اوسئ، ډېره زیاته مننه. جانبا صاحب، د پاکستان پر لپسې راوي کوي چې د دوی مخالف وسلوال یا ټي ټي پي په افغانستان کې مرکزونه لري، اما په نړۍ کې د پاکستان په ملاتړ کې ژغ نه پورته کیږي، که څنګه همداسې ده او که نه ده، او که نه کیږي دا دلیل څه کېدای شي؟
بالکل خالص سره، مثلا همدغه ټي ټي پي چې دوی دښمن ده، په هیڅ نړۍ کې ډېر کوششونه وکړل. هغه وخت چې زه ډیپلوماټ
یعنې د دې خبرې معنا دا ده چې نړۍ له دوی سره دا خبره نه تاییدوي.
بالکل نه تاییدوي. اما هغه مخکې ستاسو خدمت ته وویلې چې نړۍ پاکستان ښه پېژني چې پاکستان څه کوي، او پاکستان له کومو لوبو د خاطر استحصال کوي، او هسه نه ده چې دنیا کې بېسواده ناست دي او ټول د پنجابیانو په ټول مساوي کوي، هسه نه ده. پاکستان خپل د خپل پلاس خپل نوی لاس دغه ترتیبونه ځان ته ایجاد کړي مفتي نجات کړي دي هند ته نجات دي او اوس په خپل ویش خپل چل کې اوس سم صفا سره ګیره او د دې نه اوس خپل نشي او پاکستان خامخا زیده بربادی خواته و تبایی خواته ده تجزیه کنه او زب کدیه هی لگه چه رزمه پختانو رو نوفایی بشه حال چه بی ده هاوی بخطل مرحلی پاره پر جرات سر هاگه حلقه چه پنجاب و ده هاوی استعمار بسه کرده دی هاوی ده پرید هاوی هر کم چه زمان کلی ده هاوی انتخاب
بله
خپل زیده دی خپل بطن دی خپل روزگار دی خپل سمت دی خپل پلاستی دی
درست
در این سی جواب دی حال که پیدا شید بختون پاکی در هم دی پکتو پانی چاد دی او هم در پانستان چاد دی در هر هم مشکلات چی مون لرو لوگو خال اغرار دی پر آرستا استا کمال خپل افغانی تو و خپل دود دستو حالو خو پنجاب دی دزان نلری بسه که چه پنجاب بل حدف نلری غیر دی چی مون وزتی غیر دی چی مون بی حویت کی غیر دی چی مون بی
د تاریخ کې او دغه
څه
نه موږ ډېر مننه چې دې تاسو نیو نو دا بلا سلامات اوسئ سلامات اوسئ جان باسب کوربدان انصاری صاحب کلن جواب راکئ ولې دا حمله په داسې وخت کې وشو چې د پاکستان د ملکی حکومت یا د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي په مشرۍ پلاوی په کابل کې ول طالبانو سره خبري کولې
مګ فکر کوم چې د فرصت نام د پنجابی استابلیشمنت غوښته یو ناروا استفاده وکړي او غداسي چې دا وسم د شته حکومت مخالفین په دې بحثونه کوي چې هلته پاکستان یا پنجابی استازي راغی او دلته د دوی سره خبرې وکړي او د دوی په موافقه دغه برید تنظیم شو او بیګاته دا برید وشو حل ده او پرون د شته حکومت ټولو مشرانو او مسولینو دغه بریدونه په کلکو ټکو وغندل او دغه چاخستنې ګواښونه وکړه نو دا خپل شي چې اوس پنجابیان په دې کې کومه دسیسه تر شا لري رښتیا هم چې دلته د افغانانو ترمنځ نورې بې باورۍ رامنځته کړي او دا داسې وښیي چې دا د دې حکومت په مرسته یا د دوی په همغږۍ شوی
سلامت اوسئ همدغه پوښتنه له ښاغلي جانباز څخه هم لرم جانباز صاحب ستاسو نظر څه دی چې دا یعنی د استازو د پاکستان د ملکي حکومت د استازو او د پوځ ترمنځ فکر کوئ همغږي به وه او که فکر کوئ چې دا د دوی په منځ کې اختلاف شي البته د زلمی خلیلزاد ټویټ ته مې اشاره کوم هغه ویلي ول چې د پوښتنه کړې وه چې د افغانستان په چارو کې د پاکستان خاص استازي صادق خان ته آیا د پاکستان لوی درسیز اجازه ورکړې وه چې د سولې خبرې وکړي یعنی په یو شکل یې هم شک څرګند کړی و په دې
اصطلاح استبلیشمنت کې کوم اختلاف نظر وجود لري هغه ډېر کم دی اساسي خبرې اساسي پریکړې اساسي فیصلې د پاکستان استخبارات او نظامیان کوي دا یو ملتریستي هیواد دی ټول دنیا ته دا معلومه ده خو یو شی زه غواړم ووایم په هغه سوال پوښتنه ډېره مهمه ده هغه دا چې پاکستان باید دا حق ونه لري او زه دغه طالبان چې اوس په هر ترتیب په افغانستان باندې حاکم دي زه دوی ته یو بلنه ورکوم چې لطفا داسې افتراق مکوی یو نفر د پاکستان په چارو کې وټاکي چې دغه صادق چې مطلق تمدر د پاکستان د نظامیانو استازی دی که ملکین دی دې سره باید هغه وګوري ضرور نه ده چې دی راشي سراجالدین سره جدا وګوري ملاراکو سره جدا وګوري بیا راشي نه پوهېږم لو دیاسي سره وګوري د متقي سره وګوري نه یو کس سره باید دا کس وګوري چې یو انسجام حداقل ستاسو په منځ کې د دوی په مقابل کې خواهم پیدا شي ضرور نه ده دغه خپل تاسو به اتفاقي شي دغه تاسو ستاسو په منځ کې بل اختلاف وي چې سره دوی یو ډله ده بل یو بل ډله ده یو متوا بل ډله ده یو متوا بل ډله د سیمه خو یو نفر وکړي د دې پاکستان په چارو کې هغه خپل نظریات ورته وایي چې د سارو خان سره وګوري یا بل هر څوک چې دی کاف مو چې د افغانستان یو واسطه ساس د طالبان یو واسطه د وسیګي د پاکستان په چارو دا هم یو ساس نه یو سوې سپاره د ساس په مارکیټ بل
ډیره مننه ډیره مننه جان با صاحب سلامت وسې عبدبره وخت مو درلود پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جان باز د افغانستان د ولسی سیاسي جرګو مؤسس صدیق منصور انصاری او ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسفزی څخه ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو درانو اوریدونکو هم منندویم.